The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګران اوریدونکو سهار مو په خیر د ډیو رادیو په دې خبرونو کې درته زنو شروان کلندر هر کلی ویم. نن د شروع ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ، په کابل کې 5:30 او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 8 بجې شوې دي او د دسمبر 9 نیټه ده. په دې خبرونه کې مو اول پام راګرځوم د مهمه خبرونو سرټکو ته. د پاکستان هوایی شرکت پی آئی اے جهاز پر وتو پیښې پس چارواکو ویلي تحقیقات کوي چې یو انجن خرابېدو پس جهاز ولې د پیښې ښکار شو. چارواکي زیاتوي د الوتکې بلیک باکس ریکارډر به پلټنو لپاره انټرنیشنل سیفټی بورډ ته استوي. په افغانستان کې شوې یو وروستۍ نظر پوښتنه ښایي افغانان د خپل راتلونکي د هیواد امنیت، بډې رشوتونو او بیروزګارۍ په اړه د نورې مایوسۍ ښکار شوي او د کابل په حکومت یې ادبار کم شوی. د شام حلب ښار نه د یاغیانو او عادي ولس حفاظت سره د وتو په سر د امریکا او روس خارجه وزیرانو جرمني کې ملاقات کړی. بل لور ته حکومتي عسکرو د ښار زړې آبادې والا برخو باندې قبضه کړې چې حلب کې د مخالفو وسلوالو ماتې اوس یقیني شوې. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د هوایی جازونو ادارې پی آئی اے چیئرمین اعظم سیگل ویلی دی پرون د خیبر پختونخوا ابټ آباد حویلیا ته نږدې مسافر الوتکه شپږ یو انجن بندېدو له وجې راغورځېدلې. یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د پی آئی اے چیئرمین ویلی دی حتمی علتونو را معلومولو لپاره پلټنې روانې دي چې معلومه کړي ولې د جاز دویم انجن اونه کړي شول. په حفاظت سره ټول مسافر اسلام آباد ایرپورټ ته ورسوي. د پی آئی اے چارواکو ویلي دي دغه مسافر الوتکه د جاز د 15 عملی غړو ترڅنګ د 8 مسافرو سره د چترال نه پرون مازیګر واپسې په وخت حویلیا غرونو کې غورځېدلې چې پکې د 9 ښځو، 2 کم عمر ماشومانو، د چترال ډیپټي کمیشنر او تبلیغ ته اوړېدلې د پاکستان پخوانی سندرغاړي جنید جمشید سره د خپلې کورودانې هم وجل شوې دي. د ایشیا فاونډیشن په نوم د سیړنو یوې ادارې خپل رپورټ کې ویلي دي افغانستان کې نږدې 68% خلک د موجوده حالاتو له وجې د خپل مستقبل نه ناامید دي. د امریکا سان فرانسیسکو ادارې ایشیا فاونډیشن افغانستان لپاره استازي عبدالرحیم احمدزی وایس اف امریکا ته ویلي سروې کې ورته یو لوی اکثریت افغانانو ویلي دي خپل راتلونکي ته خوشبینه نه دي. افغان حکومت د هیواد نامنه علت د هغه وسلوالو ډلو فعالیتونه ښایي چې ګڼي پاکستان کې روزل کیږي خو پاکستان دغه تور نه ردوي. د شام د بشري حقوقو څارنوالان وایي د شامي حکومت او روس په مرسته ځواکونو د الیپو په زوړ ښار بیرته قبضه کړي او حکومت مخالف یاغیان یې د دغه سیمو څخه اوښکې دي. شامي پوځ دعوه کړې دوی 85% سیمه باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. دغه تاریخي ښار د بشر الاسد حکومت مخالفینو 15 کاله وړاندې نیولی و. بلخوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری څوک چې د ناټو غونډې لپاره برسلس کې موجود دی ویلي دي تمه ده د رواني اونۍ اخره کې به روسي همسیال سرګی لاروف سره د شام مسلې په اړه بیا وویني. دواړو مشرانو جرمني کې هم یو ملاقات کړی دی. د امریکا مشرق عراق او شام لپاره د داعش په ضد خصوصي ځواکونو چارواکو ویلي دي دوی د شروع په ورځ د عراق موسل ښار کې د هغه عراقي ځواکونو مرستې کړې دي او دوی د داعش بریدونو نه محفوظه کړي دي. څوک چې هڅې کوي د داعش د ولکې لاندې روغتون آزاد کړي. اتحادیانو ویلي دي داعش ډله روغتون دننه څخه په عراقي ځواکونو سختې حملې کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ NBC TV سره د مرکې په وخت منلی چې په داسې وخت کې به وقت اخلي چې امریکایي اولس په سیاسي توګه د تقسیم ښکار دی. خو د ټایم میگزین دا تبصره یې رد کړي چې پکې د تقسیم علت نوې منتخب شوی صدر ګرځول شوی. ټرمپ ویلي زه لګیا یم اولس را یوځای کوم او دوی د نړۍ یو محفوظ طاقتور قوم جوړولو لپاره هڅې کوم. بل پلو ته نوموړي ټرمپ د خصوصي ځواکونو مرین پخوانی جنرال جان کیلی د راتلونکي حکومت لپاره د کورنی امنیت یا هوملینډ سیکیورټي سیکرټر ټاکلی دی. او په انډونیزیا هیواد کې چارواکي وایي د شورو په سحر راغلي زلزله کې د مړو شمیر نور هم زیات شوی. د شورو په ورځ چارواکو ویلو په سماټرا نومي جزیره کې د زلزله له وجې یو شمیر کورونه او ودانۍ راغورځېدلې دي او په کې لږ تر لږه 90 کسان مړه شوي دي. د امریکا د زلزلو د سارنې مرکز ویلي دي په ریئکټر پیمانه د زلزلې شدت 6.5 درجې و. کال 2016 کې دغه سیمه کې سخت زلزلې نه جوړې شوې سمندري تباهۍ یا سونامي نږدې ملکونو کې 2.5 لک خلک وژلي و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تاسو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگیے دا ڈیو ریڈیو پا دیخ پرونے کی استاسو لپارا مهم رپورٹون لرو خو اولنے رپورٹ پا پاکستان کی چی دا وقت پا مدبواتو کی ترٹولو غٹا کما موضوع دا اغا دا چی پرون مازیگر دا پی آئی اے یو مسافر الوتک چې د چترال نه را پاسېدلې وه اسلام آباد په لور هوایي ډګر اړخ ته را روانه وه. د ابټ آباد د خیبر پختونخوا ابټ آباد حویل یا په غرونو کې غورځېدلې ده او د هغې له وجې نه 8 مسافر په دغه کې وژل شوي دي چې په کې د جاز د عملی 15 غړي هم شامل دي. د ډیو ریډیو همکار سمینا احسن پې د مطبوعاتو نه رستنی معلومات را جمع کړي دي. رپورټ پې تیار کړي او اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز چیئرمین اعظم سہگل وای چترال نه اسلام آباد ته په سفر روان جهاز کې د الوت نمخ کې هیڅ قسمه ټکنیکی مسله نه و. خو د پیښې اصل وجوهات به د پلټنو نه پس معلوميږي. یاد دي د شورو پورس د پی آی ای جهاز پی کې شپږ یو چترال نه اسلام آباد اړخ ته روان وو چې په لار کې د ایبټ آباد حویلیا سره نږدې په غرونو کې غورځېدو. په دې حادثه کې په جهاز کې ناست ټول مسافر او د جهاز عمله په ځای مړه شوه. د پیخي نه پس فوج او سیول انتظامیه لخوا امدادي کاروایانی شروع شوي او ټول مړي د ایبټ آباد ایوب میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړای شول، چرته چې به د پیژنګلو نه پس مړي خپلو خپلوانو ته سپارل کیږي. په دغه سلسله کې د شروع په شپه د اسلام آباد په هوایي ډا خبري کانفرنس ته وینا کې د پی آی ای د چیرمین وینا وه چې د زیارت په سهار به ټول مړي په هلیکاپټرو کې پیمس هسپتال ته راوړلی شي. د هغه دا هم وینا وه چې د حادثې نه وړاندې د جهاز پایلټ د ایمرجنسي خبرداری ورکړی و، ځکه په دې کې د انساني غلطۍ هیڅ امکان نشته. اعظم سیګل زیاته کړه د پیښې په وخت د جهاز یو انجن کار پرېښودی و، خو تمه وه چې د دویم انجن سره به جهاز په حفاظت کوزیدو کې کامیاب شي. هغه وویل د ماښام 9 او 4 بجې پایلټ د انجن د خرابۍ خبر ورکو او دې نه 9 پس جهاز د ریډار نه غیب شو. اعظم سیګل وای په دې حقله به پلټنې کوي چې تش د یو انجن په خرابېدو جهاز ولې د حادثې سره مخ شو. د پیښې د زینه د الوتکې بلیک باکس موندلی شوی دی، کم نه بچې د اصل وجوهاتو پته لګي. بلخوا د ایبټ آباد د ډی پی او تر مخه په جهاز کې سواره د 46 مړي موندل شوي. په جهاز کې ټول د 1 نارینو 9 او 2 ماشومانو په شمول ټول 8 وو چې پکې 15 د عملی تنان او یو انجینیر هم وو. د پیښې د زینه یو حکومتي چارواکي ویلي چې ټول مړي سوځېدلي دي او پیژندنه یې تقریبا ناممکنه ده. رپورټونه دا هم وایي چې د ډی این ای د رپورټ په اساس به د مړو پیژنګلو کولای شي. د چترال د ایئرپورټ زرایو تر مخه په مسافرو کې د پاکستان پخوانی پاتې شوی مشهور سندرغاړی او موجوده کې د تبلیغي جماعت مهم غړی جنید جمشید هم د خپلې کورنۍ سره سور وو او ورسره د چترال ډیپټي کمشنر اسامه وړایچ هم وو چې د حادثې ښکار شوي. بلخوا د پی آی ای لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل کیږي د پی آی ای مرکزي دفتر کراچۍ کې ایمرجنسي ریسپانس سینټر جوړ کړی شوی چې د حادثې نه پس د حالاتو جاج به اخلي. د دې نه علاوه د حادثې انکوایري هم شروع کړی شوې ده. د دې پیښې نه مخکې پاکستان کې 2012 کې د مسافري جهاز غټه پیښه هغه وخت شوې وه چې کله په 6 اپریل د بوجا ایئرلاین یو مسافري جهاز و دریوه د کراچۍ نه اسلام آباد په لار کې د خراب موسم په سبب راوغورځېدو او پکې ناست ټول 121 مسافر او 6 د عملی تنان مړه شو.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ
www.mashalradio.com.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د افغانستان په اړه باندې د ایشیا فاونډیشن چې د امریکا د سان فرانسیسکو یو اداره ده د هغې په مرسته باندې کار کوي. د ایشیا فاونډیشن په نوم باندې افغانستان کې یو سروې کړې ده، د خلکو نه پوښتنې کړې دي. شپږ شپېته فیصد خلکو ورته ویلي دي چې د موجوده حالاتو له وجې د راتلونکي نه ناامید دي. نور ورته سویلری رپورٹ پہ تیار کړی دی د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی، تاسو ته وړاندې کو.
د افغانانو د وضعیت په اړه د ایشیا فاونډیشن تحقیقاتي مرکز کلنې سروې ښایي چې د افغانستان ډیر خلک د راتلونکي ته خوشبینه نه دي. د افغانستان لپاره د امریکې د سان فرانسیسکو د ادارې ایشیا فاونډیشن د افغانستان لپاره استازي عبدالله احمدزی د چهارشنبه په ورځ د نظر پوښتنې تفصیل کابل کې وړاندې کړ.
د خوشبینی سطح د خلکو په منځ کې د دوی د راتلونکو په اړه تر ټولو ټیټه سطح ته راښکته کړې ده. سکالې د وطنوالو خوشبینی راتلونکو ته تر ټولو په ټیټه سطح کې ده، او دلایل هم هغه کم څه چې موږ وینو، نامنې دي او د ملکی تلفاتو
په دې سروے کې چې د 2018 کال په ستمبر میاشت کې ترسره شوې، نږدې شپږ شپېته فیصد افغانان راتلونکي ته خوشبینه نه دي. د امریکې د وډرو ویلسن سنټر سړنکار مایکل کوګلمن وای دا وخت د افغانستان مشران د خراب امنیت ټوله ذمہواری په ګاونډیانو اچوي. دا په خپل ځای حقیقت دی، خو داسې ویلو سره دوی د خپلو ذمہوارونو ځان نشي بری کولی.
If the government were to rein in corruption, if it were to do things to
که حکومت پر رشوتونو باندې قابو ومومي، د خې اقتصاد لپاره ګامونه پورته کړي، د قامي او والی حکومت په خپلو کې رايوزي شي او انتظامی اصلاحات شروع کړي او د خلکو بنیادی ضرورتونو د پوره کولو ته پام وکړي، نو زموږ په خیال دا ټول سيزونه چې رايوزي شي نو ورسره به نه یوازې تشدد کې کمی راشي، د خلکو د ناباورۍ کچه به هم راټیټ شي. د افغانستان سیاسي مشران وايي افغانستان د ګاونډیانو د لاسوهنې لوج د خراب امنیتی وضع سره مخ دی، او په دې وجه د بیا ودانې د پرمختیا د کارونو او د حکومتي حلو زلو کار د مشکل سره مخ دی. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غنی ځوانان په حکومتي ادارو کې د ځای کولو او دوی ته د روزګارونو ورکولو په غرض رابلل شوی. د ځوانانو جرګې ته ویلي چې چا په امن کې پرېښودل نو شرطیان به اقتصاد خکې.
افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي، افغانستان با عزت دولت په دولت روابط غواړي. نو یو کال دی پریک دی که 500 میلیون ډالر هم خپل ظرف تر سره پیدا نه کړل، لاس می پریک کړي. 500 کال هم پریک دی که موږ ته مرسته ونه کړل، بیا به لاس پریک کړي.
ولسمشر اشرف غنی هند کې د ایشیا د زړه کانفرنس په نوم غونډه ته خپل وینا کې پاکستان ته په جار ویلي و چې افغانستان ته د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د امداد په ځای دوی ته امنیت ورکول پکار دي. پاکستان وای دوی افغانستان سره په ګډه حلو زلو ته تیار دي، او دا چې پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه دي.
گران اردوونکو، او د افغانستان په اړه باندې په نیویارک ټایم ورسپانه کې هم یو مهم رپورٹ راغلی دی. د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل ستاسو لپاره دغه په پښتو ژبه کې ترجمه کړی دی، دغه رپورٹ تاسو په امره ګرځو.
امریکا افغانستان کې تر 15 کالو پورې د جنگېدو په دې جنگ د 500 ارب ډالرو د تاوان کولو او په دې کې د یو نیم لکسرونو د تنونه د جدا کېدو ورستو اوس د افغانستان د جنگ نظام خلاصول غواړي. امریکا اوس غواړي چې افغانان د باقی خپل جنگ په خپل وکي. افغان مشران د خپل هیواد افغانستان سباون په خطر کې د لیدو له سببه دا وخت یو طاقت سر دوباره زاری بینتونه کوي، ځکه چې دا طاقت افغانستان کې جمهوریت هم په ساتلی شي او د طالبانو پر رحم وکرم هم پر خوده شي. دا طاقت یقینا چې امریکا نه ده بلکې سعودي عرب ده، ځکه چې افغان جنگ کې د سعودي عرب حیثیت ډیر بې مثله ده، او هغه دا شان چې سعودي عرب د افغانستان په جنگ کې دواړه غاړي وهي. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن په افغانستان کې د سعودي عرب د مختلفو کردارونو په موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته چې آیا سعودي عرب افغان شخړه کې دوست دی که دشمن او که دواړه کردارونه ادا کوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې سعودي عرب د پاکستان یو زوړ اتحادی دی او د طالبانو د خپو مضبوطولو دپاره تل د پاکستان امداد کړی دی. د سعودي عرب مالداره شیخان او شتمن سخیان د ډیرې مودې نه افغانستان کې د جنګیالو مالی امداد کوي، خو په دې ټوله موده کې سعودي حکومت سرکاري طور افغانستان کې د امریکې د عملیاتو او د افغان حکومت مرسته هم جاری ساتلې ده، اگر که دا مرسته د زړه د پاسه کړې ده. افغانستان کې د سعودي عرب په کردار کې دا تضاد څه اتفاقي طور نه دی، بلکې دا ښه په سوچ او منصوبه دی، ځکه چې د سعودي عرب د بادشاهت دننه د سرکاري پالیسۍ ملګري او مخالف دواړه قسمه خلک شته دی، او دا دواړه مطمئن ساتل هم ډیره ضروري ده. د افغانستان په معامله کې د سعودي عرب دورنګ پالیسۍ د سعودي عرب د سرکاري چارواکو کار آسان کړی دی. دوی په ښکارا د طالبانو په سرکاري سطح د امداد کولو نه انکاریان دي، خو بلخوا سعودي عرب کې طالبانو لا په راغونډېدونکو درنو چندو هم خپلې سترګې پټې ساتلې دي. د طالبانو د خزانې یو پخوانی وزیر نیویارک ټایمز سره خپله مرکه کې ویلي دي چې د ډېره موده د حج او عمرې په بانه سعودي عرب کې طالبانو له درنې چندې راغونډې کړې دي. بلخوا طالبانو باندې د هر طرف نه دا پړی هم ورسست کړی شوی دی چې د بونګو او د قلنګونو په ذریعه هم ځان له پیداګیر کولی شي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې یو طرف ته خو به د سعودي عرب شیخانو، شتمنو کسانو او حج او عمرې له د نورو ملکونو نه ورغلو زیارت ګزارو طالبانو له په خلاص مټ مالي امداد ورکولو، او بل طرف ته د سعودي عرب د مخبره محکمې دنیا ته د ښودلو دپاره یو ځل د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د منځګړتیا په کردار ادا کولو ځان نه د ملامت غردولو یو کوشش هم کړی و. اخبار لیکي چې افغانستان کې د سعودي عرب د دورنګ کردار تیرو 15 کالو کې د جمهوریت د ودې لپاره د امریکې ټوله خواري په اوبو لاهو کړې ده. د سعودي عرب د دورنګې د لاسه امریکا اوس افغانستان کې په دې مجبوره شوې ده چې اسې د خلی اتحادي سعودي عرب افغانستان کې د ورانکار کردار په ځای د روغې جوړې کردار ادا کولو ته راضي کی. بلخوا افغانان هم اوس په دې رسیدلي دي چې سعودي عرب هم دوست او هم دشمن. د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ډایرکټر حنیف اتمار وایي چې د سعودي عرب په سرکاري او غیر سرکاري مالی امداد افغانستان او ګرد سیمه کې د ترهګرۍ مشین روان دی. حقیقت خدا دی چې سعودي عرب سرکاري طور افغان حکومت سره د دفاعي او ترقیاتي لوزنامو کولو وړاندیزونه کوي، خو سعودي شیخانو او د خلیج نورو ملکونو افغانستان کې سنی تنظیمونو، مدرسو او پوهنتونونو ته په خلاص مټ رقمونه دین کړي دي چې دا شان د افغانانو را روان کول د دوی د منشا مطابق لوی شي. خو نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې په کال 2014 کې د افغانستان د نوي صدر د غوره کېدو وروسته ښاغلي اشرف غني خپلې لومړۍ خارجي دورې له سعودي عرب خوښ کړو. دې دورې نه 15 میاشتې پس ښاغلي اشرف غني په دویم ځل د سعودي عرب دوره وکړله. نوی باچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره ملاقات وکړو، او په دغه موقع د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د مرستې اعلان وکړو. ښاغلی اشرف غنی د دې په جواب کې سعودي عرب ته خواست وکړو چې د سعودي عرب مالدار شیخان د طالبانو د مالی امداد نه منی کی، او طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د افغانستان د قومي سلامتیا د کونسل مشر حنیف اتمار وایي چې علامی خی دي، اگر که تر اوسه پورې څه کټولي اقدامات لا نه دي شوي، او زموږ یقین دی چې موږ سره یو پوخ لوز شوی دی.
ګران اوریدونکو، تاسو باید صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږې. نړیوال ځواکونه د عراقی او شامی عراق او شام کې لګیا دي داعش نه قبضه شوی سیمه بیرته اخلي. په شام کې د بشری حقوقو سارن والان وایي چې شامی حکومت او روس په مرسته ځواکونو د الیپو په زور خار بیرته قبضه کړي. د ډیو رادیو همکار محمد علمگیر په دوا صف امریکا یو رپورټ راکوي.
د شام حکومتي عسکرو د حلب یا الیپو خار زړې آبادې والا برخه باندې قبضه کړې چې ورسره د حکومت مخالف وسلوالو په خار قبضه ختمېدو او دلته بشپړ ماتې خوړل یقیني شوي. د شام حکومتي عسکرو سره د ملګري ملیشو د خار په دریو برخو قبضه لري. د نن نه څلور کال وړاندې د خار مخالف وسلوالو قبضه کړو. په حلب خار یاغیانو ماتې په داسې حال هم خوړلې چې د جرمني همبرګ خار کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسیې سیال خاغلی سرګی لاورو لید کاته کړي چې د خارنا د عادي ولس انخلال لپاره سهل لټوي. د روس خارجه وزیر په موقع موجود خبریالانو ته ویلي دوی د امریکا د 2 دسمبر نیټې وړاندیز باندې رضا شوي. تیر جمعې پر ورځ د دواړو مشرانو په ملاقات کې امریکا دا تجویز وړاندې کړو چې روس او شامی فوج د مخالف وسلوالو او عادي ولس لا د خار نه د وتو لار ورکي چې پسته دی با القاعده سره تړلې ډلې په خار کې پاتې شي. د شام د صدر مخالف وسلوالو په تیر بیانونو کې د وسله نه غورځولو او یا د خار نه د وتو ځینی تجویز مسترد کړو چې په نتیجه کې روس په امداد شامی فوج یو وار بیا خپل حمله تیز کړې. خو اوس داسې لګي چې د شام د حکومت مخالف وسلوالو سرکر خل راوړي نو ځکه روسی او امریکایي مشران د دوی د وټو لپاره سلار وانی غور کوي. پرون یاغیانو 15 ورځې پورې د دزبندې غوښتنه کړې وه چې د دوی لخلې 1500 پورې جوبل کسان دي د خار نه وټو ته پرې خودي شي. خو بیا د مخالف وسلوالو ځینې مشرانو د نوم نه خودلو پر سر مطبوعاتو ته دا هم ویلي چې دوی سره د حکومت په خبرو کې یو خبره په بشپړ توګه د خار نه د وتو هم کیږي. په کال 2012 کې حلب یا الیپو خار باندې د یاغیانو قبضه د دوی لوی ګټه ګڼل کېدا. خو هم په دې خار د یاغیانو پرمختګ ادرید او دوی په خار کې جګړه کې ښکیل شول. نن داسې اندازې دي چې دوی خپل مضبوط اډه د لاسه ورکړي. د 13 نومبر په 15 نیټه د شام او روس هوایی جازونو د بمباری د لاسه د خار 213 کسان وجلی شوي او 8000 خلکو ترې نکړې کړي. روسی او شامی جازونو د سکولونو او اسپیټالونو په شمول هر هغه ځای په نخه کړي کم باندې چې د دوی شک راغلي چې یاغیان پکې دي. په روس او شام دا تور هم لګي چې د داعش او القاعده سره تړل تر هغه ډلو په نوم یې خپل مخالف شامی وسلوال هم سخت ځپلي. په حلب د شامی فوج قبضه به د صدر اسد لپاره یو لوی ګټه وي. او تیر ورځ خپل یو بیان کې صدر بشار الاسد ویل د حلب قبضه د جنگ د خاتمې په لور یو لوی ګام دی. د شام جګړې تر اوسه پورې د 15 لک پورې کسان خوړلي او د دویم نړیوال جنگ وروسته یې لټول لوی د کډوالو بحران پیدا کړي. روس او ایران د صدر بشار الاسد په شا ولاړ دي. ولی امریکا به شمول د ترکی او خلیجی ریاستونو د مخالف وسلوالو په مرسته بوختي. د دې نه علاوه د شام په دې خانه جنگي او جګړه کې القاعده پلاوه تر هغه ډلې او داعش خود ساخته اسلامي خلافت هم ګټه پورته کړي. د تیر ګل پرواز روس او چین د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه قرارداد هم مخنیولې کم چې حلب کې د اوور وزرو دزبندې لپاره وړاندې شوی. روس ته دې وړاندې شپږ داسې قراردادونه مخنیولې. روس او شام د ریز لري چې د دې دزبندو نه یاغیان فائدہ اخلي، ځان له راشن برابروي او د ترمن ځان نور جګړې ته تکړه کوي. دغه رنگ یاغیان هم په شام او روس تور لګی چې د مذاکرات او دزبندې په وخت روس په مرسته حکومتي عسكر بل ځای نیولو ته ځان تیاروي. دوی وایي د شام د حکومت او روس غرض دا دی چې د یاغیانو نټولي ولکسیمي بیا ونیسي چې د خبرو په کېړو ځینی. صدر اوباما به شمول د جرمني، فرانس، برتانیې، کینیډا او اټلی مشرانو په ګډه یو بیان جاری کړی په کومه کې چې په حلب یا الیپو خار د شامی واکمنو د دوی د مرستیالانو روسته کاروایان غندلی شوی. دوی د حلب په شمول د شام نور محاصره سیمو ته انساني امداد نه پرې خودل هم غندلی. د شام په خانه جنگي کې کوی خو روس باندې د بشري حقوقو سرغړونو تورونه لګي. نو روس هم دا دریز لري چې واشنگټن او د دوی ملګري په مخالف وسلوالو کابو نه لري.
اوس خبرونه کې وښه ویری د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
اگر که د خونړو تونلارو خلاف فوزی کامیابی بنیادی حیثیت لري، خدا یقین کول کافی نه ده چې تر هغه به بیاګینی نه خو خپلو کې راغونډیږي او نه به بیا خپلو عملونو ته لاس اچي. د اولسی سلامتیا، جمهوریت او د بشری حقوقو په باب لا د امریکای نائب وزیر سارا سیوال په دې موضوع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې اصل خبره دا حقیقت تسلیمول دی چې د نن زمانې ترهګرولا په فوزی طاقت ماتې ورکول، د دوی د نظریې ختمول یا د نوو ترهګرو د راپورته کېدو د سببونو تابعیا کول نه دي. په اصل کې د خونړی انتها پسندۍ تابعیا د راتلونکي کل ترهګرای نه بچ ساتل دي، او دا کار دا شان ممکن کېدی شي چې کمزوري خلک او د دوی سیمې دومره مضبوطی کړی شي چې هغوی د ترهګرو دپاره د خلکو د برتی کولو او د هغوی د خپو غزولو په لار کې خنډان جوړ شي. د دې سوچ یو اړخ ښې حکمرانۍ له وده ورکول او د هغو پالیسو په وړاندې بند تړل دي چې توندلاریتوب نه شر فساد ته د اوړېدو پرچار کوي. کله چې حکومتونه د خپلو خلکو په حفاظت کولو کې او د بشري حقونو په خاطر کولو کې پاتې راشي، نو په دې خلکو کې تو سوخت او سرتیزی راپورته کیږي او دې نه بیا ترهګر فایده پورته کوي. د دې یو مثال بوکو حرام دی چې د نایجیریا د فوزونو لخوا د امنناکو مظاهرو د چقولو او د دې ګوند بانی د محمد یوسف بغیر د مقدمې د پانسیکولو رستوي طاقت اومندو. دغه شان الشباب تونروا ګوند د کینیا د فوزونو په خپلو خلکو د ظلمونو له وجې ځان له د نوو نوو جنګیالو د برتی کولو جوګه شو. د افغانستان مسله هم دغه شان ده. افغانستان کې طالبانو د حکومت د بډو رشوتونو خلاف پر راپورته کېدو توان اومنتو، او دا شان هر کال ځان له د نوو نوو جنګیالو د برتی کولو مستقله لار پرانسته. د ترهګرۍ د راپورته کېدو څومره والی د حکومتونو خپلو خلکو سره په سلوک اړه لري. د خونړی توندلاریتوب د مخنیوي دویمه اهمه لار د کمزورو خلکو د بیا راپورته کېدو وستوان مضبوطول دي. په دې کار کې مقامی مشران، مور پلار او سپین جامی خلک د ترهګر توندلاریتوب د سببونو تابعیا کولی شي. په دې عمل کې مدرسان او ادارې د ترهګرۍ او د توندلاریتوب د مخنیوي دپاره ډیر اهم ثابتېدی شي. دوی په خطرو کې پرتو خلکو لا د متبادل لارو بندوبست کولی شي. په داسې ماحول کې ولسی ګوندۍ دومره مضبوطی شي چې ترهګر پکې لار نشي جوړولی، او دوی ځان لا د نوو نوو ملګرو او د محفوظو ځایونو په لټون پسې وځي. امریکا د سویلي ایشیا په شمول په ګرد دنیا کې د زنانو او د جینکو د نیټورکونو مرسته کوي چې دا شان دوی خپل گاونډ کې په ترهګرۍ د شک راتلو سره راپورته کیږي. امریکې د مضبوطو خارونو او د دې خارونو د ناظمانو او د مقامی مشرانو یو بل سره د تړلو د یو مضبوط نظام په قائمولو کې لاس امداد کوي چې دا شاندوی خپلو کې د کمو کارونو کولو او د کمو د نه کولو په باب له سلا مشورې کوي چې تر مخه د ترهګرو د برتی کېدو لارې بندیږي. بیا هم د راتلونکي کل د ترهګرو نه د بچ کولو دپاره موجوده ترهګرو ته واګې اچول ډیره ضروری ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
Thank you.